دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې ز ګل آیاز او شاین بنری د ته هر کله وای په روانه غړي کې د خبر تخم په قبایلی زده پاکستان په اړه رپورټونه شننی او تبصری د خبرو خونی ز خبرونه د مشال ته رڼا باندې بحث پر ځندې بڼه د روانه غړي په دویم نیمای کې اوریدل شي. خو لومړی تازه خبرونه د شاین بنری. ستړم شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه د اسلام آباد پولیسو د ډی جوک په نامه د خار سلور لار تړلې او په پلازمینه کې د خلکو پر راټولېدو بندیزونه اعلان کړي دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر الله وائن وایي چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ د ځنډ ښکار نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر الله وائن وایي چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ د ځنډ ښکار ده خو درېدلې نه ده. او لویدیځو مشرانو په یوکرین کې د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د ریفرنډم پلان مسترد کړی. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیسو د ډی چوک په نامه د خار سلور لار تړلې او په پلازمینه کې د خلکو پر راټولېدو بندیزونه اعلان کړي دي. پولیسو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د امنیت په خاطر په ډی چوک کنټینر ودرولي او په خار کې د آئین یو سل سلور څلوېښتمه دفاع عملي کړې ده. دوی په خپل اعلامیه کې د کوم سیاسي ګوند نوم اخستو پرته زیاته کړې چې ځینې سیاسي خلک د ولسي غونډو لپاره له پنجابه سرخار اسلام آباد ته راځي نو ځکه یې لارې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي حکومت او مخالف تحریک انصاف ګوند ترمنځ تریخوالی ډېر شوی او د تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد له بهره د مرستو اخستو او غدارې مقدمې روانې دي. بلخوا د وفاقي حکومت د ویاندې مریم اورنګزیب او نون لیگ د یو مشر جاوید لطیف پر ضد په پنجاب صوبه کې مقدمه درج شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر پرویز خټک د سپتمبر په 15 اعلان کړی وو چې د عمران خان حفاظت به په هر حال کې یقیني کوي. نوموړي په خپلو پلویانو غږ کړی وو چې د سپتمبر په 22 ځان اسلام آباد ته ورسي. د خیبر پختونخوا د وزیر الله وائن وایي چې په کابل کې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ د ځنډ ښکار ده خو درېدلې نه ده. بیرسټر محمد علي صاحب پرون مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د سیلابونو او سوات کې د بدامنۍ د ځینو پیښو له کبله مذاکرات د ځنډ ښکار شوي دي خو ودرېدلې نه دي او په راتلونکي کې به دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې هغه په دې مذاکراتو کې د صوبایي حکومت نه بلکې ریاست پاکستان استازیتوب کوي.
افغان طالبانو سره مو د ایټ کم دا پاکستان هیڅ کم دا غری ټي پی پی د ندی سره ما ډېر مخکې نه په خبرو اترو کې زه په دې پروسس کې زه مو او دې وخت کې زه د سټیټ اف پاکستان نوم باندې کوم په دې
دا په داسې حال کې دا چې په سواد باجوړ او در کې د بدامنۍ د وروستیو پیښو پر ضد ځایي خلکو احتجاجي لاریونونه ترسره کړي او له حکومت یې د وسلوالو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. مظاهرچیانو دا غوښتنه هم کړې چې باید حکومت د طالبانو سره د شوې موافقې تفصیل په ډاګه کړي خو د وزیر الله ویان وایي چې مذاکرات لا پای ته نه دي رسېدلي. فرانس ته ماحولیتي بدلون د اغېز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پاکستان ته د یو نړیوال کانفرنس ته را جوړولو وړاندیز کړی دی. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پیل پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف د یو شمېر نړیوالو مشرانو په ګډون د فرانس د ولسمشر ایمانوئل میکرون سره هم وکتل. په عین حال کې پاکستان او فرانس موافقه وکړه چې د سیلابونو له امله رامنځته شوې ننګونې سره د مبارزې لپاره لارې چارې وپیژني او پیرس وړاندیز وکړو چې د روان کال پای ته رسېدو نه وړاندې به د پاکستان سره د مرستو لپاره د ماحولیتي بدلون په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب وکړي. او لویدیځو مشرانو په یوکرین کې د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې پلان مسترد کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي چې واشنگټن دا ډول ټول پوښتنې په واضح ډول ردوي او د جرمني چانسلر اولاف شولز او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون دواړو د ریفرنډم لپاره د جالي یا دروغجن ریفرنډم کلمه کارولې ده. ماسکو پلوه بیلتون غوښتونکو ویلي چې دا ټول پوښتنه به د روسیې لخوا په نیول شوو څلورو سیمو کې د سپتمبر په 23 پیلېږي. میکرون د سپتمبر په شلمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته تر وینا مخکې وویل چې دا رایې به کوم قانوني حیثیت ونه لري. شولز خبریالانو ته وویل دا روښانه ده چې ټول پوښتنه د منلو وړ نه ده او د نړیوالو قوانینو تر پوښښ لاندې نه راځي. دا د دې وخت خبره. خبرونه مله مشال اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل
اسلام آباد پولیسو د امنیت په اړه په خار کې ګامونه پورته کړی دي او په خار کې یو سلسلور سلويخت دفاع لګولې ده چې تر مخه یې د خلکو په راغونډېدو بندیز دی. د سپتمبر پر شلمه یو اعلامیه کې اسلام آباد پولیسو ویلي چې د امنیت په خاطر ډی چوک یعنی سلور لارې تړلې ده. پولیسو زیاته کړه چې ډی چوک باندې کنټینری لګولې دي او دا غلطه ورتونکو ټولې لارې تړلې دي. نور تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسید راکوي.
د سپتمبر په شلما یو اعلامیه کې اسلام آباد پولیس ویلی دی چې د امنیت په خاطر ډی چوک بند کړی شوی دی او په اسلام آباد کې دفا یو سل سلور سلویخ لګولې شوې ده. دوی په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې د عمل زکا پیل کړی دی چې ځنې خلک سیاسي غوښتنې پوره کولو لپاره د پنجاب صوبې نه د سرخار اسلام آباد په لوري راځي نو چې د دوی لارې ونیولې شي. د پی ټی آی د پارلیمان غړي سیف الرحمن مسید مشال ریډیو ته په دې اړه ویل چې پی ڈی ایم حکومت په دې وخت اسلام آباد پورې محدود شوې دي.
عمران خان چې کیما دو مجبوری دو د ملک د بقا د پورا یا کال همیشه ای بالکل پداش شاک نشتا دی.
د سپتمبر په شلما اسلام آباد های کورټ کې د خبريالانو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون مشر مریم نواز اوویل چې عمران خان په ملک کې فشار جوړول غواړي ځکه د دوی لارې نیول کیږي.
دیکھیے ان پہ جو بھی دفاع لگے چاہے وہ دہشت گردی کی ہو
په عمران خان باندې چې کوم هم مقدمه وچلی هغه کده عدالت توهین دی ترهګری یا یو جج ته دړکی ورکول دی نو عمران خان په هغه کې ککړ دی. د خبرې هغه د ټوله نړۍ مخ کې کړی دی او د دې طریقه هم دغه دا چې کله مشکل وخت پیرا شي نو دړکی ورکول پیل کړي او خپل لار خلاص کړي. زه غواړم چې عدالتونه د دغه عمل لارې ونیسي ځکه چې دغه نه د ملک د پاره خدی او نه د ادارو د پاره د ریپورونو تر مخه د پی ډی ایم حکومت او اپوزیشن ګوند پی ټی آی ترمنځ سیاسي شخړې روانې دي. په یو اړخ کې په عمران خان باندې د پاکستان په عدالتونو کې فارن فنډینګ او غداري کیسونه چلیږي روان دي نو په بل اړخ د تحریک انصاف اتحادي حکومت له اړخه د مرکزي حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب او نون لیگ مشر جاوید لطیف باندې هم په پنجاب صوبا کې مقدمه درج کړې شوې دي. یاد د وی چې د سپتمبر په 15مه د پی ټی آی مشر پرویز خټک دا اعلان کړو چې د عمران خان حفاظت به په هر ډول ممکنه جوړول کیږي او د پپلویانو باندې غږ کړو چې د عمران خان خلاف سهم ګامونه پورته کولو نه مخکې پلویان دا 22 سپتمبر ته اسلام آباد ته راورسي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی د بلوچستان حکومت د هرنای د کوس د پرلطوالو غوښتنې منلې دي او په یو ورځ کې د دوی لپاره د نوټیفیکیشن جاری کولو تسلی هم ورکړې ده. پر دې مهال د بلوچستان د حکومت لخوا ویل شوی دي چې د فوج او ولس په منځ کې هیڅ سوک کرکه نشي پیدا کولی ځکه چې حکومت او ولس به په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په ګډه سره کار کوي. بلخوا پرلطوالو ویل دي چې له سبا څخه احتجاجي ناشته ځنډوي. نور حال کوټې نه د مشالوډي خبريال ایوب ترين راکوي.
د پرلط د برخوالو څخه په خپل وینا کې صوبای وزیر نون محمد دمر وویل چې د فوج په ګډون ټولي ادارې د خوست د ولس په غم کې برابرۍ شریک دي. هغه تسلی ورکړه چې د ستمبر تر 28 نیټ پورې به د پرلط د برخوالو ټولي غشتنې ومنل شي.
حکومتي مسرانو د ذمہ وارانو په وینا راغلیو داغو پیدایات راغلیو داغو اختیار راغلی او سکه می خبري مومنل گی دي باغه خبري کو ان شاء الله بل خبر وستان نو ان شاء الله پر 22 تاریخ بتي د خپل دغه واخې برته او تر 22 تاریخ پوری کله جوړيري په خبرو باندې شاید تیم اف آی آر یو سوي دي دبل اف آی آر بنند زخمیان ووسی او د شهیدانو د پاره معاوضه سکه ده هغه تر سبا کې ووسی ان شاء الله سبا له ومزخه ان شاء الله اډر ووسی د مورچو د مقامی آبادی ز شپټول د پاره بیا به آی جی اف سی راسی تی سر بخشینی ستید مسرانو سر بخشینی دای بالکل بدا معاملہ باندې 100% پریشان وو
پر دې محل د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي مشر او د پرلت کمیټي مشر احمد جان زیاته کړه چې کله سره دی اسکر د شاري برخو څخه وځي نو بیا به په سیمه کې امنیت نور ټینګ سي
دا به تی ختمول دا دمکیان ختمول دا پرچی ختم کول دا ٹریبونان ختمول دا ټول معاملات چې دي دا ټول ضلع متاثره ده او دا ټول جګړه پر دې روانه ده دا ختمول دا حکومت ذمہواری ده او دوی مشتکیندانی راکړی ده شي د بالا سطح باندې چې د دې کاروبار د تحفظ په حواله کوم اقدامات کوي دا به موږ خامخا کوو خو د پروسیزو لخوا دا عمل نه وي چې د دوی دغه مداخلت ختم شي د دوی لخوا دغه عمل شي په ولس کوم تاثرات دي دا ختم شي نو دا زموږ کاروبار به محفوظ شي
نوموړي په وینا چې دوی به د سپتمبر په 28مه نیټه د اومی نېشنل ګوند د ځای غړي خالقداد بابر څلوېشتي په ډېر درناوي سره ولمنځي څوک چې د اګست په 14مه نیټه د ارنای په خوز کې د سرحدي عسکرو د کیمپو مخ ته د مظاهرې پر مهال وژل شوی وو او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپیان شوي وو د ځای خلکو په وینا چې سرحدي عسکرو د کیمپو مخ ته پر مظاهره چانو باندې ډزې کړې وې او په نتیجه کې خالقداد خپل ژوند له لاسه ورکړی وو خود پاکستان د فوج له لوري په وار وار دا تورونه په کلک سر رد سوی دي او په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ای ایس پی آر لخوا ویل سوی دي چې د اگست په 14 او 14 منځنۍ شپه په ارنای خوست کې د سرحدي عسکرو پر کیمپ باندې د ناصرګند وسلوالو کسان لخوا چې کمبریت سوی وو په هغه کې د ایس پی آر په وینا چې د خالقتاد تر څنګ دوه نور امنیتي سرتیري وژل سوي او یو بل امنیتي سرتیری ټپي سوي وو دغه وروسته د خوست سیاسي او قبایلي خلکو د یادې پیش په ضد پرلت پیل کړی وو هیله ده چې دغه پرلت به د سپتمبر په 28مه نیټه د خالقتاد بابر د څلوېشتې د لمانځنې وروسته و پای ته ورسیږي ځکه چې د پیش وروسته د پرلت برخوالو 15 غوښتنې د حکومت و مخته شوې په هغه کې تر ټولو لومړی غوښتنه دا وه چې په پیش کې تورن د سرحدي عسکرو په ضد اف آی آر درج کړل سي او هغه دی ونیول سي دویمه دا چې د ارنای ضلع وځای انتظامیه ته دي ټول واک و اختیار ورکول سي او بل دا چې د شاري آبادی څخه د سرحدي عسکرو چوکیان یا چک پوسټونه و بارته وایستل سي دغه ډول دی خلکداد بابر په سرکاري توګه شهید و منل سي او زخمیانو ته دي مالی مرسته ورکول سي
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي حکومت په مستقله توګه د لادرکه کلټرو کسانو د ستونزې هوارول غواړي نو موړي پون په کراچۍ کې یو خبري غونډه تویل چې د کسانو لادرکه کول د ټول پاکستان د ستونزه ده خو د دوی حکومت دغه کسانو د مندلو او راخوشي کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کوي بلخو په پاکستان کې د لادرکه کسانو د مندلو لپاره کارکونکو سازمانونو ویلي باور نه لري چې د حکومت با د لادرکه کسانو ستونزې هواري کړي په دې اړه نور حال کراچۍ څخه د مشالوري خبريال نیاز علي خان راکوي
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله د وفاقي وزیر ایا صادق سره د ستمبر په شلمه په کراچۍ کې د متحد قومي موومېنټ د مشرانو سره لیدلی رستو له هغه خبري غونډې ته په وینا کې رانا ثنا الله وویل چې د خلکو په جبري توګه لادرکه کول یوازې د کراچۍ ستونزه نه ده د بلوچستان ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو په ګڼ شمیر کې خلک لادرکه دي حکومت د لادرکه خلکو د مندلو او ستونزو په مستقل توګه د هوارولو لپاره هڅې پیل کړې دي
کسی کو لاپتا بنا دینا اس کی بازیابی جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔
دیوائی چې څوک رکھول تهغه بیرتا مندل د ریاست بنیادی ذمہ واری ده او دا د ریاست اساسی ذمہ واری ده او چې کوم ریاست دانش کوله هغه د خپل اساسی قانون او خلکو ته د ژوند ازادي نه ورکوي۔ د لادرک خلکو ستونزې یوازې د کراچۍ مسله نه ده، زمونږ حکومت په بیړنۍ توګه کار پیل کړی دی او موږ به د رکشو کسانو د بیرتا راتلو لپاره ممکن هڅې وکړو۔
هر ممکن جو ہے وہ کوشش کریں گے۔
د پاکستان د کورنو چارو وزیر د خبرې په داسې حال کې کړي چې د ستمبر په 14مه د سند صوبې په میرپور خاص او سانګړ ضلع په بیلابیلو سیمو کې څلور مړي موندل شوي وو چې پولیسو یې د عابد عباسي، وسیم راجو، عرفان بسارت او سهیل احمد په نوم پیژندلي وو او بیا د ایم کیم پاکستان مشر خالد مقبول صدیقي داوه کړې وه چې مړ موندل شوي ټول کسان د هغوی د ګوند سره تعلق لرلو او د کال 2015 نه تر کال 2019 د کراچۍ څخه په جبري توګه لادرکړه کړې شوی وو او مقدمه په سند های کورټ کې روانه وی۔ رانا ثنا الله زیاته کړې چې 13 اونۍ د لادرکا بلوچانو د کورونو غړو سره په کوټه کې هم خبري اترې کړې او د دوی په باور بیا د رکو بلوچانو کورونو د 50 ورځو نه روان خپل احتجاجي پرلت هم ختم کړي، خو بلخوا بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د مندلو لپاره کارکونکي سازمانونه ویلي باور نه لري چې دا حکومت په د لادرک کسانو ستونزې هواري کړي۔ د لادرک بلوچانو د موندلې لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن او بلوچ یک جهتی کمیټه یو غړي سیمی دین بلوچ پروند ستمبر په شلمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د ټولو رکو بلوچانو د موندلو او خوشی کولو لپاره درې میاشتې وخت غوښته دي۔ 13 اونۍ په اسلام آباد کې د جبري لادرک خلکو په اړه د مرکزی حکومت لخوا د کابینې جوړې کمیټې په غونډه کې هم ګډون کړي، هغه ویلي چې زمونږ حسابات تر اخیری رک تن د ژوندۍ موندلو او خوشی کولو پوری روانی وی۔
اس دفعہ بھی اگر ہمیں مایوس کیا گیا
دا وای کدا زل هم من مایوس کړی شو او دا مهندی او خويندې هم په دوکه کې وساتلې شو او د تیر په څیر لمون سره یوازې د خبرو اترو دا و وشو چې پورا نشي لدی رستو لک تر لگا دا مهندی او د بلوچستان خلک دیتا تیار نه دي چې دی حکومت یا د پاکستان پر ریاست باور وکړي او بیا لدی رستو د بلوچستان ماشومان او خويندې لدی هیواد څخه د انصاف تما نشي کولای،
آج کے بعد اس ملک سے انصاف کی توقع نہیں کر سکیں گے۔
دلادرک خلکو پاڑا د حکومت لخوا د حسی په داسې حال کې تیزی شوی چې د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف د ستمبر په 9مه دلادرک کسانو د مندلو په اړه په یو مقدمه کې اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی وو او د اسلام آباد های کورټ مشر قاضی اتر من الله دلادرک کسانو په اړه تری سختې پښتنې هم کړې وی۔ رستو له هغه بیا د رکشو خلکو په اړه د حکومت جوړی پارلیمانی کمیټې چې د قانون او د انصاف وزیر اعظم نذیر تارل په مشرۍ سوغونډي هم کړي چې د لادرک خلکو د کورنو غړي او د سازمانونو غړي ورته هم رابللی وو۔ د لادرک شوی پښتنو او بلوچانو د موندلې لپاره کارکونکي سازمانونو فعالان وای په هیواد کې په لسګونو زره کسان لادرک دي، د خلکو په جبري توګه په لادرک کېدو کې د پاکستان فوج او ریاستي ادارې لاس لري، خو بیا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار د خلکو لادرک کېدو په اړه دغه تورونه رد کړي۔ نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ۔
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدا بیو گارے دا جاسا یا دا لوگے جاسا نو دوی سارے سم زمان سا غم نشتا۔
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم را آزاد وی سمرا دا فوج مشر دے سمرا دا پاکستان پولیس مشر دا دا چون والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا دا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشم کولی چکم امن زمونگاو آخا واپس آگا۔
دا بحث تاسو دا هری چهارشنبه پر ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت پر ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ۔
د پاکستان حکومت وایي چې د پشکال د بارانونو له وجې راغلو سیلابونو په هغه هیواد کې تر 30 میلیونه زیات خلک اغیزمن کړي چې زیاتره ماشومان او ښځې دي۔ د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي د دغو ماشومانو د روغتیا او پالنې لپاره د سمدستي مرستو ضرورت دی۔
زوم همکار مجید بابر په پاکستان کې د یونیسف له ویان راحیل خان سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا مهال څومره ماشومان د وبائی ناروغو له خطر سره مخامخ دي. نو موله په جواب کې وای
په دې کې تقریبا 14 میلیونه چې دي هغه ماشومان دي او په دې 14 میلیونو کې سلور د شلګه ماشومان داسې دي چې هغه ته د فوري امداد او د کومک ضرورت دی. په دې سیلابونو کې د 500 نه زیات ماشومان وجلې شوي دي. تقریبا ولس لکه کورونه چې دین واغه په دې کې تباه شوي دي او شل زر سکولونه تباه شوي دي او 1500 چې کوم د صحت مرکزونه یا قومي مرکز صحت یا لکه واړه واړه اسپیټالونه هغه چې دین هم په دې وبو کې تباه شوي.
د خیبر پښتونخوا سمره خلک دي چې هغه له خطر سره مخ دي په خاصه توګه ماشومان.
مجید بابر صاحب دا سیدا چې د خیبر پښتونخوا چې کوم 400 دا نوخار دي در اسماعیل خان دی او سوات دی دا هغه علاقې دی چې دا د سیلاب نه ډېر زیات ځپلې شوې دي. خاص کر په سوات کې خو تقریبا ډېر زیات نقصان کړی دی او د نوخار چې کوم علاقہ دا او د 400 دی چې د سیند په غاړه کوم علاقې دی نو هغه کې هم ډېر زیات نقصان شوی دی. د دې سیلابونو خاص کر لکه د پښتونخوا چې کوم علاقہ دا د دینه دا فائدہ شوی دا چې وبتی وتلې دي خو د هغه باوجود دغلته چې کوم د خلکو کورونو ته نقصان شوی دی او د خلکو روزګارونو ته نقصان شوی دی اغم خزيات دی او بل خبر ده دا چې دغلته اوس هم د سکلو د وبو مسله ده یعنی هغه کمی دی نشته دی دغه شانته د خوراک هم مسله ده او درې مده ده چې بيمارې دي د سکن یعنی د سرمنو بيمارې دي د کې او د دست بيمارې دي نو دا پښتونخوا کې دا مسائل دي او دا مسائل دغه شانته په سند او په بلوچستان کې هم دي.
د دې لپاره په خاص توګه یونیسف او بیا نړیوالې ادارې یا د صحت ادارې یا نور چې کوم چارواکي دي هغوی آیا سمرستي کوي ستاسو ستر سترګو کیږي چې را دغه خلک د دې خطر نه وژغوري؟
د دې فوري امداد یا ایمرجنسی ریسپانس کې یونیسف هم خپل چې مخکې نو سره کوم سپلایز وو سامان چې پای کې دوایانې پای کې لکه هایجین کیټ چې د لاس وینځلو د پاره او د صفایي د پاره سامان نو هغه یونیسف فوري په نوخار کې یعنی په خیبر پښتونخوا کې او په نور چې کوم علاقې وي د شانتي په بلوچستان کې او په سند کې دغه سپلای شروع کړو او هغه ورکړو د شانتي دوایانې ورکړي او د دې نه علاوه تقریبا چې دینو د سند چې کوم علاقې ده صوبدا په هغه کې هم دوایانی او بلکې فورن شپمنټس د بهر نه په ایمرجنسی کې یونیسف روغتل او هغه ورکلو نو یونیسف دا مرسته کړې ده او کوي هم خو دې ځکه یو بل خبره مهمه ده هغه دا ده چې دا اوس پورې چې کوم امدادي کار روانې رواني دي نو د دې چې کوم سکیل دی هغه اوس هم کم دی او د دې نه زیاتې پکار دي.
تر اوسه پورې چې کوم مرسته راغلي دي د بهرنیو هیوادونو نه نو تاسو غنئ چې دا به د دغه خلکو تر څومره پورې امداد وکړل شي او د نورو څومره مرسته ضرورت؟
اوسه پورې څومره مرسته راغلي دي نو هغه کې نور هم لکه پکار دي چې را نړیوالې ادارې او چې کوم نور ملکونه دي یا چې کوم خیراتي ادارې دي چې هغه خپل برخه واچي او یونیسف چې دی نو خپل توګه باندې د یو کم سلویخ میلیون امریکایانو ډالرو امداد لگا اپیل کړی دی او ځکه چې د یونیسف کمپلین دی او هغه خاص کر په ماشومانو او په زنانو باندې فوکس کوي
نو یونیسف آیا د دغه خزو چې امیدوارۍ سره مخامخ دي د هغوی د صحت لپاره او د هغوی د ماشومانو د هغه ماشومان چې لا پیدا شوی نه دي یا هغه ماشومان چې د هغوی په گیډو دي د هغوی لپاره هم څه کوي د زنانو سره؟
بالکل یونیسف چې دی نو موبایل هیلت کیمپس په شکل کې د دې په انګریزي کې ورته یوز کی انټیګریټډ سروسز چې دی نو پاره کې لکه د نیوټریشن غذایت ورته تاسو ویلې شي یعنی غذا چې او د دې نه علاوه چې دا تاسو کوم یاد کو چې پرېګننت هغه زنانه چې په امید سره دي یا لکه په ګډه باندې ماشوم دی دا غیلو لپاره او دغه شانتي د نور چې کوم مرزونه دي چې داغه ایمیډیټ لگا یعنی فوري علاج پکار دی او داغه د پر د دوايي پکار دی او داغه د پر اصل کې مشوره پکار ده. نو هغه مو یونیسف چې دی نو هغه د حکومت چې کوم موبایل هیلت کلینکس دي نو هغه سپورټ کوي پای کې میډیسن ور کوي او دا په خیبر پختونخوا کې هم کوي دا چې دی نو په بلوچستان کې هم کوي او دا په سند کې هم کوي.
ته ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداري ویان راحیل خان سره مو د مجید مابر مرکه واوریدله چې په پاکستان کې په سیلابونو کې د شوب زیانونو او په دې اړه د ماشومانو وضعیت پاړو. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو تاسو غوږی په جمهوریت کې د نارینه پولیسو لخوا د خزو تالشی خستو د خلکو خبرګونونه پارولې دي. دا خیبر سیاسي مشرانو ویلي پر امنیتی پوسټو باندې ل قبایلی ول سره ناروا چلن کیږي. دا جمهوریت خلکو تر هغې رسو د پولیسو پر ضد سخت خبرګون سرګند کړ کله چې د علي مسجد اکبر خان نومي تن پر پولیسو تور پورې کړ چې پر تخته بیگ امنیتی پوسټه د میرمن او لور تالشی خسترل شوی او له هغه سره ناسم چلن شوی دی. بلخوا د خبر ازلی پولیسو ویان ویلي چې په دې پیښه کې ککړ د پولیسو دوا سپایان یې معطل کړي او پلټنې پیل کړي دي. تفصیل فرحات چنواری راک.
د جمهوریت سیاسي مشران وای د علي مسجد کلی اکبر خان نومیتن د گاډي او د غوي د مرمني او لور د تلاشي اخستو سخته غندنه کوي او په کار د پوچک پوسټونو باندې د ځای ولس بي ځای زورولونه ډډه وکړي شي. اکبر خان د سپتمبر په 19 په سوشل میډیا خبره کړي ویډیو کې تور پورې کړي چې تخته بیگ چک پوسټ باندې موجود پولیس وي مرمن او لور گاډي نه راخکته کړل د دوی تل شی واخسته د او گاډي حراست کې واخسته لو چکلای مستری خانه ته بوتلل او گاډي روس پړل نو هیڅ پکې و نه مندل شول.
چته ز شګل پټر دی و شاز کورنه کا ز پټر کورنه کا نه شینا نا هغه دروازه دو په خپل رو کلو کړو خزي روس گاډي راغل جان دې می سوچته مې خو بي ځتایم کو مدا غ بي ځتای کا مو حکومت ها ور کایم دا کنه بي ځتای د مخڅو هغه شیبا
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر جهاد شاه اپریدای مشال ریډیو ته وای مونږ د پولیسو دغه ګام سخت غندنه کوو.
نو بیا د زنانو سره د ګړډنی لاندې راغورځولې او هغه کوم توهین کړو د زنانو په امن د مونږ جمهوریت عوام ټول سیاسي ګوندونه فلاحي تنظیمونه قومي مشران په امن ډیر زیات د خفګان اظهار وکړو.
یو بل مشر زرغون شاه اپریدای وای په کار ده په چک پوسټونو باندې خزینه پولیس هم وګمارل شي.
زنانه ځان سره واخلي په ځنې ځای کې کینوي او غوي په یو طریقه باندې یو ښه سیستم باندې چې غوي د زنانه الته پوټه پوس کوي ته او زنانه نه په زنانه وي او نارینه نه په نارینه باندې کیږي. نو کدا سی وی چې دوی د غلو غوندې یا بل چور ډاکو غوندې څنګه امنه امانم ده له په پرایویټ کپړو کې په پرایویټ ګاډي کې ولاړ وي نو دا خبره نه ده.
د خیبر لی پولیسو ویان ظاهر پردی ویل چې په دې پیښه کې ککړو پولیسو پر ضد کاروایی شوی او انکوایری پر مقرر شوی.
کوم واقعیارو نما شوی او په هغه کې ستورونه لګیدلی وو چې آیا په دا گاډي کې زنانه موجود وي او هغه به وجود تلاشي شوی دا. نو په هغه حق لا په ډی پی او په نوټس کې هغه واقعیا راغله او فوري تور باندې چې کوم کسانو باندې تور لګیدل او هغه سسپند او لاین کلوز کو او هغه خلاف انکوایری آرډر جاری کو.
په دې پیښه د جمهوریت خلکو له هاغه پاس خپل خبرګون ښکارا کړ چې کله اکبر خان نومیتن د خپل میرمن او لور سره جمهوریت پرس کلب ته ورغلل او هلته د سپتمبر په 19 یو ویډیو ریکارډ کړه او د سره شوی چلند پاړې معلومات خپاره کړل. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ترنو لاندې اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه. د مشال ترنا لاندې د بحث پروګرام کې مو اعظم علی حمیرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ خوشاله بیا. تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې روان کال سیلابونو او بارانونو تاوانونه اړولي دي. ځاني او مالی تاوانونه دي. د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم کمی ادارې شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د جون 14 نه د سپتمبر تر 20 په سیلابونو او بارانونو کې شاوخوا 1509 کسان مړه شوي دي. د حکومت په خبره سیلابونو پاکستان ته شاوخوا 10 اربع ډالر نقصان رسولی دی او حکومت وایي چې سیلابونو 3 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي یا جنرل سیکرټري انتونیو ګوتریش په بیا بیا ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې ذمهواري ده د پاکستان سره دی د دغو سیلابونو په مد کې مرستې وشي. په عین حال کې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې د نوو انتخاباتو غوښتنې لپاره د اسلام آباد طرف ته لانګ مارچ پیلوي. د اسلام آباد پولیسو نن ویلي دي چې هلته یې دفعه 144 نافذه کړې ده او پولیس یې هم ځای پر ځای کړی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې یو خوا سیلابونو تباه کړي کړی دا د هیواد روان سیاسي حالات کوم طرف ته روان دي او دا به د سیلابونو وروسته د بیا رغونې په کارونو څومره اغیز وکړي. نن د مشال تر رڼانندې د بحث خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو. ما سره نن په پروګرام کې د سیاسي ایچ آر او تجزیه کاران میلمانه دي. یو راز سره خبریال محمود جان بابر صاحب دی، یو طارق وحید صاحب دی او یو علي اکبر صاحب دی. نو ورته ستړي مشي وایو. سلامونه. ډیره مننه. څنګه چې دا موضوع مونږه ټاکلې ده او مونږه په دې باندې بحث کوو چې په پاکستان کې روان سیاسي حالات څه دي. یو طرف ته سیلابونه دي، یو طرف ته سیاسي حالات دي. په اسلام آباد کې نن انتظامی او پولیسو ویلي دي چې هلته حالات چې دي ریډ زون یې تړلې دي، دغه شانتي کنټینر یې لګولې دي. نو دغه ټولو حالاتو تک وګورو، تاسو څه فکر کوئ د پاکستان سیاسي حالات کوم طرف ته روان دي او آیا دا په د سیلابونو نه پس د بیا رغونې یا د ریهابلیټیشن په چارو باندې څومره اغیز وکړي؟ نو مهمه دغه پوښتنه ده په دې باندې باز کو ورزو. لومړی طارق وحید صاحب ته. جی
بالکل، څنګه چې تاسو خبره وکړه چې په دې وخت کې په پاکستان کې کوم غټ چیلنج را پیښ دی، نو هغه د سیلاب چې کوم ځپلي خلک دي، د هغې بحالي ده، هغې خپل کورونو ته واپس تک، د هغې کورونا بعد او سره سره داغې چې کوم روزګار مسلې دي هغه حل کول دي. او د بده مرغه څنګه تاسو نظر دی، دا شان موږ هم ګورو چې د وفاقي حکومت او سره سره چې کوم خیبر پختونخوا حکومت ته یا د سند حکومت ته د دې توجه چې کوم ده، نو د دې سره ځپلو په ځای باندې زیات تر چې کوم ده، نو هغه په سیاسي اړیکو باندې دا دی. وخت څنګه چې تاسو وی چې په اسلام آباد کې چې کوم دی، نو حالات بل طرف ته روان دي. زموږ اطلاعات دا دي چې باقاعده چې کوم دی عمران خان کال ورکړی دی، هلته د لانګ مارچ وینا کړې ده. نو وفاقي حکومت ټوله توجه په دې ټایم کې دا ده چې هره دلته پولیس رینجر او ایف سي چې کوم دی، نو هغه تعینات کړي د مختلفو صوبونو او د ډپارټمنټس نه چې کوم دی، 1500 چې کوم پولیس والا دي یا رینجرز دي غیره وختي دي د خیبر پختونخوا نه، د پنجاب نه، چې کوم سره سره کنټینر ور لګولو چې کوم دی بندوبست کیږي. نو دا حالات دا ښایي یاره د حکومت توجه چې کوم دا هغه په دې وخت کې په سیاسي اړیکو باندې ده او دا سره د پولیس خلک چې کوم دي د سونو ستونزو سره مخ دي. په دې وخت کې اوسم د 400 دی، د نوخار، د ټانک داسې خلک دي چې هغه اوسه پورې بې کوره دي، په ټینټونو کې اوسېږي، دای کورونه ړنګ دي، سره د خوراک مسلې دي او غټ چیلنج چې کوم راپېښ شوی اوسه د بیمارو دی. مختلف بیماریان چې کوم دي هغه ورځ تر ورځه راخوریږي. خو د هغه خلکو په ځای باندې په توجه باندې د حکومت توجه هم چې کوم ده هغه په دا باندې په وفاق باندې ده، په خپلو کشارو باندې ده.
ولی چې په خیبر پختونخوا کې جون کې د پی ټی آی حکومت ته نو دا شان د حکومت چارواکو توجه هم هغه د عمران خان په دغه کال باندې د چاغې په دې کې څومره حصه واچي دغه لپاره چې ګورئ نو د دې چې کوم منستران دي ایم پی ایز یا چې کوم دی نو ټاسکونه ورکړی شوي دي چې تاسو بدونه خلک راجمع کوئ د کال لپاره. نو په دې حالاتو کې چې کوم څه دا په دې خلک دي نو هغه مسلې نورې منځ واقعي وسره وسره تاسو موضوع خو نه راخو کوم بل چیلنج کوم را پیښ دی هغه د ترهګرۍ چې کوم حالات دي نو هغه هم ورځ روزه وانی دي لګیا دي په سوات په سیمه کې په قبایلي سیمو کې چې کوم دی نو دا یو بل غټ چیلنج را پیښ دی.
بالکل
هغه طرف ته هم ځان توجه نشته څنګه تیر راځه په لوتا نشته.
بالکل تاسو چې څنګه ذکر وکړو د ترهګرۍ یو مسله ده او خلک اندېښمن دي په سوات کې د غشانتي باجوړ کې او د خیبر پښتونخوا په ډیرو برخو کې او خلکو د دې اندېښنو په لړکه چې دی هغه ته په کتوې مظاهره هم کړي دي. خیره خو بل موجوده علي اکبر صاحب تاسو ته براشو سړی مشه هم درته وایو تاسو په پاکستان کې مننه تاسو په پاکستان کې دا وخت موجود یې او ټول حالات وینئ کو کتل شي نو د پاکستان په تاریخ کې مخکې هم داسې قدرتي آفتونه راغلي دي. دا لومړی ځل نه دی په 2015 کال کې زلزله رااله بیا 2010 کال کې سیلابونه راغلي نو اوس چې د خلک د وخت د دې کال چې کوم سیلابونه دي د جون راهیسې لګیا دي خلک لګیا دي خپل مدد اپ چې ورتوي خلک د آبادکارې په دې پروسه کې خپل دي خپل مدد کوي د ولس مدد کوي او هغه جذبه پکې ده. بیا حکومت وایي چې دوی مرسته کوي لګیا دي دوی داوه کوي چې کارم لګیا دي او دوی سروي هم کوي نو تاسو وګورئ د حکومتي رد عمل نه تاسو مطمئن یا بیا آیا حکومت دومره توان لري صلاحیت لري چې دا دومره لوی کچ باندې چې کومه تباکاری شوی د څنګه چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری هم دې ته اشاره کړې ده نو دا هغه د بیا رغونې په چارو کې پاکستان څومره په خپل سر دا هر څه کولی شي.
مهرباني او څنګه تاسو خبر ورکړه چې را پاکستان کې مخکمه د قدرتیا فاطرا غلي دي او دا پاکستان لپاره نوې خبره نه ده. کلایمټ چینج هو د قدرتیا پاتو مهم نشنی ولې کې ده هو دا غیر لپاره ضروری دی چې را بیا دا غي د مخنیوي لپاره څنګه اقدامات چکیږي هغه او کلیشي او بیا دا غوی دا بات کوي چې کومه یې هغه په توګه باندې وشي کومنګ را 2005 زلو ګورو کا 2010 سیلاب ګورو او وسانه فرق څه په دا غي او د دې ترمنځ ده ده چې پاره کې د دینه په غټه پیمانه باندې مالی او ځاني نقصان شوی په هغه سیلابونو کې خو هغه د حکومتونو د یووالي د وجې چېونو دا غي مونږ ډېر ښه ریسپانس پاکستان ورکړی و او کو د ارتکوا او هغه کو د 2010 سیلابو دا ځل په پاکستان کې لکه په تو صبح کې حکومت چې دی هغه د تحریک انصاف او د اتحادیانو د لکه په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې او وفاقي حکومت کې هم اتحادیان دي او د دوی ترمنځ اختلافات ډېر زیات دي او دا غي بنیادی وجه دا ده چې را د عمران خان همیشه را پاره کله چې راغلي نو هغه د نورو سیاسي جماعتونو سره ډېر کم ناسته پاسته کړي دا غي نقصان دا و شو دا ځل په سیلاب کې لکه مونږه زمونږه خو ډېر غټ سیلاب راغی دا تقریبا چې د پاکستان څخه نیمه حصه چې راغله په اوبو کې ډوبله خو د دغې اختلافاتو د وجې نه مونږ هغه سنجیدګي ونه ښودلی شوه چې مونږ نړۍ ته باور وکړو چې یاره زمونږ دومره نقصان شوی دی زمونږ دومره سیلاب راغلی دی او هغه مونږ ډېر مطلب راځي په سیاسي خلو ځلو کې په اختلافاتو کې زیات هم مختو نو ځکه مونږ دغه باور ونه کړی شو تر څو پورې چې د یونین سیکرټری جنرال راغلی نه وو هغه دلته کتلی نو نو دیتا هغه توجه نه ملاوي دا په بنا پاین کټ باندې کما چې هغه په کار و او اوس هم لکه کوم وګورو زمونږ په پاکستان چې هغه په بو کې ګیر دی هو زمونږ لپاره د ټولو مهمه سیاسي کما خبره چې هغه د انتخاباتو کېږي هغه د ارمی چیف د تیاناتۍ کېږي او په دغه باندې فوکس زیات دی په دې کې چې په آزادانه توګه مونږ وګورو نو مطلب دی زیات مونږه قصوروار چې دی نو هغه د تحریک انصاف ډله مونږه کو چې په دې سیلاب کې هغه هغه شان مطلب دی خپل توجه نه خو دا کوم چې هغه ته پکار و نو دغه اختلافاتو د وجې سیلاب ځوان چې دی هغه نظر انداز کړی شوی دی او دا غي ستونزې چې کوم دی هغه جاری دی او هغه به تر څو پورې دا اختلافات نو هغه شان هغه ته نظر نشي ملاوي دي.
صحیح ډیره مننه علي اکبر صاحب زکه خومونګه اومدا تاسو کو چې تاسو وایي چې د حکومت له طرفه څنګه ریسپانس یا رد عمل روان دی، آیا د سیلاب زدګانو سره سیلاب زپلو سره مرسته روانه ده او که څنګه؟ بیا تاسو یوې خبرې ته اشاره هم وکړه د سیاسي حالاتو اړوند خبره تاسو وکړه چې په څلورو واړو صوبو کې لکه یو د یو پارټي حکومت نه دی، یو طرف ته پی ټی آی دی او بیا یو طرف ته چې دی نو ائتلافي ګوندونه دي، نو هم دې طرف ته کو اشاره کو تاریخ وایي
کې لګوان دی پکې اټ کومه لکه دا ول نه دل نه چې په ټول ملک مطلب دی یو بدل بدل حکومت دی مخکوم دا حفظات دا پتونې چې راغلي دي نو پس دینو کې د یو حکومت او پس دینو کې د بلوخ په هغه کې داوا چې را او دومره هم ایشوز باندې په قومي ایشوز باندې په قدرتي آفتونو باندې بعد دغه جماعتو خپل ماسک کې کېناستل او هغوی به د عوامو سوچ کوو او یو داسې پالیسي او په داسې مفاهمت باندې به هغوی مطلب متفق کېده چې هغې ته عوامو ته فایده ورسي، خو دا ځل داسې ونه شو.
بالکل څنګه چې تاسو دا خبره وکړه زما خبره هم د دې سره تړلې وه. د طارق وحید صاحب نه به پوښتنه وکړو، څنګه چې علي اکبر صاحب دا اشاره وکړه د صوبې او د مرکز ترمنځ په دې موجوده حالاتو کې همکاري څنګه کې دي چې سیلاب زدګانو ته خپل غمرسته ورسیږي؟ ځکه دې وخت کې چې څنګه تاسو ویلې ټولو کې زیاته مهمه خبره لانګ مارچونه د دې پر ځای د سیلاب زدګانو غمرسته د چایو شي، نو تاسو څه فکر کوئ هغه کوارډینیشن هغه همکاري څنګه ممکنه ده؟ طارق وحید صاحب تاسو نه پوښتنه ده.
جی جی بخنه غواړم بالکل تاسو سوال ما واغستو دا ستا چیرې را کم مسله تاسو را برسي راغله، نو پدې کې خو اولنې ذمہ داری خو زه په خپل بتورې خبريال دا غنه ما چیرې دا د خبريال او د میډیا ذمہ داری دا چیرې چې کم دا اړې غړې روان دي یو بل خپيرا کاږي وفاقي صوبایي حکومتونو په دې نازک وخت کې چې میډیا را مخ ته شي او دا توجه د دوانو طرف نه دي د کیچې د وخت مسله چې کم دا نو هغه متاثر خلک چې کوم دي اړې ته کول او غي بهاري دا او میډیا را په کار چې دا پرېشر او دا دباو چې کوم دي جوړ کی چیرې دا وفاقي صوبایي حکومتونو چې کوم دي په دې نقطه باندې راوځي شي چیرې سیاسي اختلافات دی او طرف ته کی او توجه دې چې کوم دي په دې ټیم کې دې متاثرون دا ورکی کزه علي اکبر ناشته دي بیګا یو بریفینګ او پاره کې یو خبره چې کوم دي مخه ترا ده چې چونکه په خبر پښتونخوا کې پی ټی آی حکومت ته په مرکز کې چې کړه دا غره غلې دا نون لیگ یا د پی ڈی ایم چې کوم اتحادی جماعتونو ری حکومت راغلی دی، نو هغه نه پس دا سلورم میاشت چې خیبر پختونخوا حکومت ته چې کوم د بجلی په مت کې کوم د نت هایډل پروفیټ په مت کې کوم پیسې ملاویږي هغه وته نه دی ملاوي شوی. هغه د شپیتو عربونه سیوا ورسېدي رسول پنځه مشهور شوی دا وته نه ملاویږي وسره وسره چې کوم نور قابلی محاصل چې کوم پیسې دي چې سبو ته ورغوړو د بجټ لپاره هغه هم وته نه ملاوي شوی او دا ټول تخمینه چې اوس پورې اندازه لګي ولې کیږي، نو د خیبر پښتونخوا بجټ چې کوم دی هغه 200 او د او یو نمبر چې عرب روپی دا چې کوم د شارټ فال را روان دي او دا پکې ویل کیږي چې یو سل او دو عرب روپی چې کوم دي هغه د سیلاب زدګانو چې کوم متاثرین دي دا غي د بهالي د ریلیف لپاره پکار دي، هغه پیسې هم نه ملوږي. و سره سره چې کوم وزیر خزانه دی تیمور سره جګړه هغه دا خبره هم وکړه چې سمو د مخ کې چې وزیر اعظم شهباز شریف کوم اعلان کړو چې خیبر پښتونخوا لپاره موږ 10 عرب روپی چې کوم دي باور کوو د متاثرین لپاره زپل لپاره امداد لپاره هغه چې پای کې تا یو روپے هم نه راملاو شو خبر پښتون حکومت ته، نو دا ټول حالات څنګه چې تاسو را مسله را پور تک دا چې دا د مکنی حقایق دي چې را په دې حالت کې هم وفاقي حکومت دغه څه کم دي د سیاست پاري او خبر پښتون پاره لدا پیسې نه ورکي، نو دا غي لازمی اثر چې کده نه صرف سره عبدالغان بلکې عام خلکو باندې چې کم دي را روان دي، کدا سلسله روان وي نو سره عبدالغان باندې خلک هیر کې په خپل ځان باندې بشي.
ډیر مننه طارق وحید صاحب او اوریدونکو تبهم وایو علي اکبر صاحب تاسو ته راشو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرش په بیا بیا په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی دی چې دوی پاکستان ته لاړل، دوی هر څه خپل سترګو لیدل، نو ډیر خفه شو چې دغه هیواد سره د ډیر زیات مرستې ضرورت دی او دا وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه هم کیږي، په دې کې چې کوم موجود هیوادونه دی دای مشران دی ای ویل دی چې دوی کوشش کوي چې د پاکستان مرسته وشي، بلکې په عمده خبره تکرار کړي دا چې پکار د پاکستان سره کومه کوشي د فرانس ولسمشرم ویل دی چې دوی د دې کال په اخیره کې د سیو کانفرنس جوړي چې دغه مسلو باندې خبري وشي چې کوم پاکستان ورسره مخامخ دی. نو تپوس دا دی که پاکستان ته سره دا امداد کیږي، کومک کیږي، هغه امداد په خطوګه څنګه ولسته پس باندې خرج کی دی شي د فلاد لپاره، د بهبود لپاره، او د دې لپاره چې په آئنده کې په مستقبل کې د داسې قسمه آفتونو مخنیوی وشي. نو حکومت کې او سیاسي داسې اختلافات په ملک کې، نو د هغه سیاسي اختلافاتو په موجودیت کې تاسو څنګه ګڼئ چې هغه مرستې په عوامو باندې په صحیح طریقه خرج کېدی شي؟ علی اکبر صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟ خا فکر کو چې د علی اکبر صاحب خو موږ سره دی، خو دا غوی غږ نه راځي. طارق وحید صاحب، کو تاسو موجود یا نو تاسو د دې جواب را کولی شئ؟
هلو هلو،
جی علی اکبر صاحب، تاسو आवाज اوري؟
جی جی راځي. اول خو د پاکستان پاکستانه قوم او خصوصي توګه سیلاب زدگان د اقوام متحده سیکرټری جنرل شکر گزار دي چې هغه راغی واخه دا خبر اوچا تکړه تر دغه وخت پورې هو نہ زموں حکومت کا پتہ لگے دا، نہ زموں کا ماہرین کا پتہ لگے دا چہرہ دا دمر ابل کم دے نرا دے اور دا خبر اوچا تک کہ پاکستان چکن دے دا کلائمیٹ چینج کر شوے دے اور دا دہا گئی ملکوں ترقیاتا ملکوں نے چکن دی دا ہوئی دا کارخانو دا پولوشن وجہ چ پاکستان باندے دا مصیبت چلے راگلے ہوئی دلا سے امداد ہوتی اور پتہ نہ پس چلے دا خبر پر بین الاقوامی کچ باندے اوچا تک رشوا تر څو پورې چې د امداد په منصفانه تقسیم خبره ده، د پاکستان ریکارډ چې دی هغه ډېر ښه نه دی. هغه کو مطلب وایي مونږه د 2005 زلزله وګورو، هغه مونږ ته په اربونو ډالر د امداد چې دی راغلی او دنیا ډېر د زړه خلاص امداد کړی، خو په هغې کې هم تر اوسه پورې چې دی نو هغه منصوبې سر ته ونه رسېدی. نه خو نوی بالاکوټ جوړ شو، نه خو مطلب وایي هغه کوم خلک چې وو هغوی ته هغه شان ورسېدو. دې نه علاوه چې دی نو بیا مطلب ہے دغه شان د سیلاب هم کم وزیر اعظم فنډ قائم شوی او بل شوی او هغه کې مطلب ہے پډې رغټه په معنا باندې چې ده نو دا غلطی علی راوتې وي. او دا ځل هم خدا ځل یو چیز ده چې پاکستان ته دا پته راځي را په بین الاقوامي نظر کې د پاکستان د امداد د او دغه په خپل تر سوالو کې پوزیشن صحه نه ده. نو دې وخت کوشش روان دي چې تاسو وګورئ نو یو د کرونی په حواله سره چې کومه اداره جوړه شوې ده بالکل په هغه پیټرن باندې چې په هغه کې مطلب ہے فوجان هم شامل دي او په هغه کې د ادارو مشران هم شامل دي. د سیلاب لپاره یو اداره جوړه شوې ده چې هغه به دغه امداد کوم چې د فنانس په نسبت د هغه په ذریعه باندې کوشش کوي چې دا ولیږي. دې نه علاوه چې دا غیر ریکارډ هم آنلاین خیره چې کوم ملکونه یا کوم تنظیمونه پاکستان له امداد ورکې چې موږ کوڅو ګوري نو هغه کته شي. او د دې نه علاوه چې په بین الاقوامي بانک کې اکاونټونه هم کولاو کړی دي، نو خپل کوشش پوره کوي. خو بیا هم مطلب دغه کم په امداد کې چې دغه هیر فیری دا نظر انداز کېدای نه شي.
ډیره مننه علی اکبر صاحب. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث ته غوږی. موږ سره د پیښور نه خبریال او شنون کې محمود جان بابر صاحب دا د ټلیفون په لائن راغلي دی. اغوی یو څو منټ لري، نو اغوی ته ډیره مننه کوو او ستړي مشه ورته وایو چې پروګرام کې شرکت وکړو.
ډیره مهرباني تاسو ستاسو ټول اوریدونکو ته زما مرګي یې لیکبر ټول. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. موږ سره طارق وحید صاحب هم دی په دې خبرونه کې. نو محمود جان صاحب، دوی سره خو زما خبرې روانې دي. دوی اشاره وکړه چې په پاکستان کې کم سیاسي حالات دي، خو سیاسي عدم استحکام طرف ته اشاره وکړه. دوی وی چې د اسلام آباد مثال هم ورکو چې په اسلام آباد کې کنټینرې لګېدلې دي او پولیسو چې د دفاعي او سلور څلوېښتمه نافذه کړې دالته پی ٹی آئی چې دی هغوی اسلام آباد طرف ته د لانگ مارچ تیاری کوي. نو تاسو څه فکر کوئ په ملک کې چې دا کم سیاسي حالات روان دي، د سیلاب نه پس د بیا رغونې په چارو څومره اثر کولی شي؟ آیا تاسو دا ګڼئ چې حکومت په داسې حالاتو کې په دې توجه په ښه طریقه کولی شي چې د سیلاب زدګانو اول مرسته وکړي او بیا د راتلونکي کې داسې قسمه حالاتو د مخنیوي لپاره یو پالیسي یا جامع تګلاره جوړه کړي؟
جی اول خبر خدا دا چې په خپل دا جنم چې دا یو ډیر میچور او ډیر بالغ نظر رویه نه ده زموږ سیاستدانانو، خصوصا د تیری کې انصاف د اړه. تاسو وګورئ چې کله په پېښور کې د سکول په ماشومانو باندې حمله وشوه، نو هغه وخت حکومت کې نه سود میا نواز شریف او هغوی ځان سره یو اړخ ته عمران خان کینولو، بل طرف ته زموږ د ارمی چیف کینولو، ټول سیاسي او یو شیری جوړ کړو چې هغه لپاره یو لائن جوړ کړو، په هغه باندې روان شو، نیشنل ایکشن پلان یې جوړ کړو، په نیشنل ایکشن پلان باندې به ټول قوم په یو ځای لاړو. نو هغه سره دننه په ملک کې هم هغه تم ملاتړ حاصل شو او بهر نه هم دنیا کته چې موږ یو ځای یو موټی یو، نو بیا دنیا هم موږ سره په هغه کې ډېر حساب کتاب نه کولو. خو زه به د دې دواړو ملګرو تاسو په اجازه سره یو خبره کوم چې دې وخت کې موږ یو کمزوري بلایږه، هغه باندې مونږ سره کول پکار دی. یو وخت زمونږ ټیس چې کوم دی، نو هغه د سیلاب خلاف یا د چاته دهشتګردۍ خلاف یا چاته لوکل فینامینا نه ده. زمونږ مسله چې ده هغه دا ده چې دا چې دلته کوم سیلاب راغلی دی، دا د یو وخت کې د کلایمیټ چینج وجه ده او په دې کې د غټو ملکونو لاس دی. غټه خبره دا ده چې مونږ سره په پاکستان کې خپل یو هم داسې یونیورسيټي یا اداره نشته چې هغه دا ریسرچ کړي چې هغه د خپل کیس بنیاد جوړ کړي او هغه بیا د دې خلکو خلاف مخله دنیا ته کړي. پر مون سره دا مونږ په خپل ریسرچ کړی دی یا مون سره دا رپورټ یا مونږ دا تھیسس کړی دی او مونږ لیکل کړی دی، مونږ پته ده چې مون سره سوشو نه دا د دې لا سوشو. یعنی اوس په پوره هم چې مونږ کده په خپل د اقوام متحده مشر منی چې پاکستان سره سوشو نه دا د غټو ملکونو د پالیسو وجه ده، مون سره په خپل د خپل کیس د مضبوطولو لپاره بنیاد نشته. نو مونږ بیا هم د اغه رپورټونو باندې به یقین کوو او اغه سره به خبرې د اغه رپورټ په بنیاد باندې کوو. مونږ په کار دی چې څنګه مونږ په کرونا کې کته چې د چین یونیورسيټي به کېناستي، هغه به نوي نوي د وایرس په حق باندې نوي نوي خبرې رايستي، نوي نوي د هغه د علاجونو په حق باندې خبرې رايستي، هلته به ریسرچ کېدو، بیا به د هغه حکومت ریسرچونه راوچتول او بیا به خپل خلکو له د هغه پرانا کې نوي نوي خبرې مخله کولې چې تاسو اوس داسې چلو کې یا دا چلو کې نو تاسو به کم متاثر شي. او زمونږ د بده مرغه چې تاسو وګورئ، نو زمونږ په پاکستان کې په دې حق باندې هیڅ کار نه کیږي. زمونږ نو څه هم خړې دي او هلته د ریسرچ کار نه کیږي. زمونږ د پاکستان په سطح باندې داسې چرته اداره نشته چې هغه د کلایمیټ چینج په بنیاد باندې چرته یو وزارت وي یا چرته یو ډیویژن وي یا چرته یو بل داسې ځای وي چې هلته د دې په حق باندې ثبوتونه راغونډې دي او اخره کې دا د دنیا مخلې شوی. ځکه چې تاسو د چا خلاف کیس کوئ نو خپل کاغذونه مخله کې دي چې وګور د ځمکه زما ده د دنه ده، د ته په کار ده چې د ځمکه دي ماته پریږدي. نو موږ په دنیا سره د خبرې اترې کولو لپاره موږ سره داسې هیڅ څیز نشته چې موږ هغې سره په دې باندې خبرې وکړو، ځکه زموږ کیس کمزورې دی. یو موږ سیاسي د اړې ګړې چې کوم دی د دې ذمہوار دی، بل زموږ چې کوم دا کمې دی هغه دا دی چې بطور کام موږ ځان لپاره په خپل کیسونه نه تیارو. که سبا را سره په دې معاملې کې څه کیږي نو موږ به هغه سره دا کیس په دې بنیاد باندې جنګیږو. که بیا را سره د چا د وجه داسې چلو شي نو موږ به په دې بنیاد باندې کیس ورسره کوو. زما په خیال باندې دا خبرې چې کومې دي دا ښه نه دي. پاکستان ته اوس هم په کار دی چې دا دې خبرې احساس وکړي چې موږ هم په فالټ لاینز باندې یو، دلته زلزلې هم راځي، دلته سیلابونه مسلسل راځي لګیا دي. په کار دی چې اوس موږ یو داسې نېشنل اکشن پلان جوړ کړو، دا ټول سیاسي جماعتونه هم کینو او د دې ټولو یونیورسيټو مشران کینو، د دې ټولو سیرونکو ادارو مشران کینو چې تاسو دې دنیا د پاره یو داسې سیس جوړ کړئ چې سبا موږ دې له مخې کیږو چې دې سر راته فټ شي چې اوس دې خو موږ مواد یو. نو موږ اوس پر دې مواد د دې مواد به موږ دې ته څنګه خیو
نظر دیتا سو اتفاق کوي د محمود جان صاحب سره؟ طارق وحید صاحب کو زمونږ आवाज تاسو اورینو، تاسو ته یو ځل بیا راځو ته د محمود جان بابر صاحب چې کوم خبر اوکړه دا غي سره تاسو اتفاق کوي؟ ف فکر کو چې د دوی په ټلیفون لاین کې سستون زده نه پويګم. ور بشو علي اکبر صاحب ته، علي اکبر صاحب د میمو جان صاحب خبره تاسو واوریدل، نو آیا تاسو دې سره اتفاق کوئ چې داسې ریسرچ پکار دی د دې لپاره چې په یو مضبوط بنیاد باندې پاکستان خپل کیس جوړ کړل شي او هغه بیا دنیا ته وړاندې کړل شي چې د ماحولیاتي بدلون او د نورو عواملو له وجې چې دې دا سیلابونه راځي، نو تاسو څه فکر کوئ؟
جی بالکل، پدې کې هو څه شک نشته. دا خبره موږ مخکې مطرح چې موږ ته هو د سره پته نه لګېدا چې د پاکستان حکومت او ادارې دي چې دا دومره اوبه دومره تباهي د کوم ځای نه راغله، تر څو پورې چې د اقوامو متحده سیکرټري جنرال چې هغه راغلی نه او هغه په خپله وعده کتلي او هغه نه پس دا خبره کړې چې د کلایمیټ چینج، نو پدې کې هو هیڅ شک نشته. خبره هم د محمود جان صاحب بالکل صحیح ده چې موږ مطلب ادا سي ټول وړاندې ہو چې موږ خپل کم مطلب سیاسي صوبائی وفاقي حکومتونه چې کوم دي هغه په یو پیج باندې شو او پدې باندې راضي شو چې را زمونږ دومره تاوان شوی دی او دا تاوان چې کوم دی دا زمونږ وجه نه ده، ځکه چې مطلب کلایمیټ چینج دی دا صرف د پاکستان مسله نه ده بلکې دا د هغې ترقیاتو ملکونو چې کوم هغوی کارخانه داری ده یا نور مطلب هغوی هغه د صنعتي انقلاب د هغې نتیجه ده. نو د دغې لاول دا باور دی او دا باور چې کوم دی دا تر ډېر حده پورې د اقوام متحده سیکرټري جنرل چې دی هغه زمونږ لار هوار کړې ده، اوس دې لپاره خپل کیس مضبوطول دي او د خپل کیس لپاره په ملک او قوم کې په سیاسي او په حکومتي سطح باندې اتفاق او اتحاد دی چې مونږ یو داسې مواقف چې دی هغه خپل کړو چې هغه مونږ نړۍ ته وړاندې کړو او چې زمونږ دومره نقصان شوی دی زمونږ دا مسلې دي او په دې مسلو کې تاسو سره مونږ سره شریک یې، نو لہذا زمونږ په مدد په هر طریقه باندې وکړي، نو بالکل د دې لپاره چې دی نو دا ضروری دی.
صحیح. او څنګه چې تاسو وی چې په یو پیج باندې راتلل پکار دي د ټولو سیاسي ګوندونو د دې طرف ته مخکې مونږه خبر اشاره وکړه، خو طارق وحید صاحب نه به تاسو کو چې په یو پیج باندې راتلل بس هم راته پوری ممکن شي او د دې لپاره څه طریقې کار پکار دي چې دا سیاسي ګوندونه یو بل لاس ورکی او د موجوده مسائل چې دي دا غي حل لاره تلاش کړي. طارق وحید صاحب تاسو زموږ آواز اوري؟ خو فکر کو چې طارق وحید صاحب موږ سره موجود دی خو دا غوي آواز نه دی را روان، نو بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی. اخیره کې بالی اکبر صاحب تاسو نه تاسو کو چې څنګه تاسو یو بل لاس ورکول پکار دی یو بل په یو پیج راتل پکار دی ټولو سیاسي ګوندونو ته، په داسې حال کې بیا سیلاب زدګان هم وایي چې امدادي کارونو ته ضرورت دی، د دوی په سیمو کې چې کمی اوبه راغلي دي دای د لری کولو ضرورت دی، نو په بیړني توګه تاسو وینه تر ټولو مهمه خبره دا وخت په پاکستان کې صدا او سیاسي ګوندونو ته څه پکار دي؟ دا اخیری سوال دی او تاسو سره ډیر کم وخت دی کده دی جواب راکې. مننه.
مزید په اتفاق سره هغه ضروری دی او په دې کې حکومت وقت یعنی کم چې مرلا په مرکز کې حکومت ته نو اغویلا په دې کې پہل کول پکار دي چې هغه د خیبر پختونخوا حکومت او دغه شان مطلب د سیاسي کم پی ڈی ایم رہنما دي هغه عمران خان سره خبرې اترې وکړي او په دې خبره باندې هغه قائل کړي چې د ملک ډېر غټ نقصان شوی دی، په نقصان کې دی هغه روان دی، نو لہذا دې لپاره یو والی ضروري ده او خپل مسجد کې دی دغه رابطې وکړي. دې سره سره دمنګ کم زمونږ فوجي قیادت چې دی هغه هم ډېر اثر رسوخ لري په دغه جماعتونو باندې او هغوی له هم دا پکار ده چې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او دا سیاسي جماعتونه چې کوم دی دا په یو ځای باندې کښېنئ. لاول په پاکستان کې یو ګول میز کانفرنس پکار دی چې په هغې کې ټول جماعتونه شرکت وکړي، نو بیا مطلب ہے موږ لا فرنسم کانفرنس کې موږ وبلم کې په ځم ملک خپل ملک کانفرنس نشي کېدای یو په یو لار رواني بل په بل لار رواني موږ به بیا وروسته حل کنه لگا څه توقع درې وکړو شو. او دا خبره مطلب ہے برسیره کې چې کم یو جماعت چې دې هغه د سیلاب ځپل او د مدد لپاره وړاندې ناراضي یا په اتحاد کې ناراضي بالکل برسره اعلان دې خبره وکړي چې راوندا جزات دې دا مطلب اعلان نه کول غواړي یا موږ سره نه غواړي نو په لار کې هندان جوړول پکا دي. دا خبره اوس کې نه دل پکا دي ځکه چې پاکستان د ډېر زیات په برخه کې پاکستان نیم پاکستان چې هغه په مو کې لوب دي او په اربونو ډالرو چې دې هغه پاکستان نو کې دا پاکستان پر
ډیر مننه علی اکبر صاحب د ډان ټی وی پیښور بیورو چیف را سره، طارق وحید صاحب را سره د هم ټی وی بیورو چیف، محمود جان بابر صاحب په پیښور کې شنون کې خبريال. ډیر ډیر مننه د ټولو ملمنو نه چې موږ سره د مشال ترڼا لاندې پروګرام کې برخه واخسته. اوریدونکو دا و د نن لپاره پروګرام، امید کوو چې تاسو به خوښ شوي وي. په راتلونکو هفتو کې به په نورو موضوعګانو خبرې کوو. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
ਜੁਵਨ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਵਨ।